طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې تعلیمی او ښوونیز پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي مشئ. پام دې هیله او امید یم چې ستاسو درسونه به ډیر ښه روان وي او د درسونو د پای لپاره مو پورا پورا آمادګي نیولې وي او په یو نوي پلان سره به د هرې ورځې درس زده کوئ. دا چې نه همه دوره درسونه پیل شول نو هیله ده تاسو به هم یو ښه پلان ولرئ او دغه دوره به هم په ډیره بریالۍ توګه پای ته ورسوئ. ګرانو محصلینو، راځئ تاسو خپل کتابونه راواخلئ. د نهمې دورې د ولادي مضمون دریم درس وړاندې کیږي. تاسو ټول د کتاب دوهمه صفحه پیدا کړئ. د حمل مراحل یا پړاوونه، موږ په تیرو دو درسونو کې حمل یا پریگنانسی هم تشریح کړه، تر څنګ د حمل مراحل یا پړاوونه. حمل څو مرحلې لري؟ ګورئ، ځینو موضوعاتو ته ډیر عمومي فکر کوئ. لومړی خدا فکر وکړئ، ګورئ چې د حمل مده څو میاشتې ده؟ نه میاشتې ده. څو میاشتې؟ نه میاشتې. او دغه حمل چې په یوه مور کې صورت مومي، په مور کې به کومې نښې پیدا کیږي؟ دغه نښې موږ په لومړي درس کې ویلې وې. فرضاً هغه علایم یا نښې چې په یوه مور کې پیدا کیږي، تاسې باید هغې په لیدو سره هم تشخیص ته ورسیږئ چې حمل شته دی. د دې تر څنګ د علایمو پرته د پریگنانسۍ ځانګړی ټیسټ هم کیدلی شي چې موږ د هغې په ترسره کېدا سره نتیجې ته رسیږو. ورپسې دغه نه میاشتې ډیوریشن، دغه نه میاشتې موده، دا موږ په دریو برخو باندې وویشله. او په طب کې دغه ویشنه د ډېره اړینه ده. ګورئ، څه وایم؟ ساده وایم، د حمل مراحل یا پړاوونه نه میاشتې مو په دریو میاشتو باندې وویشلې. درې وارې درې میاشتې، درې پړاوونه شول. لکه څه ډول چې یو کال دولس میاشتې دی، په څلورو میاشتو ویشل کیږي، څلور فصلونه ترې راځي: پسرلی، اوړی، منی، ژمی. دا ډول د دې حمل نه میاشتې بیا موږ په دریو برخو باندې ویشو، چې هغې ته لومړی ټرایمیسټر وای، بیا دوهم ټرایمیسټر، بیا دریم ټرایمیسټر وای. لکه څه ډول چې په پسرلی کې ګلان شنه کیږي، بوټي زرغونیږي، په همدې ډول د دې پریگنانسۍ یا د حمل په لومړی ټرایمیسټر کې د ماشوم لپاره اساسي غړي جوړیږي. د ماشوم جوړیدل پیلیږي، زړه جوړیږي، اعصاب جوړیدل پیلیږي، تر څنګ یې د بدن د نورو غړو جوړیدل پیلیږي. ورو ورو دغه جوړیدل پیلیږي. لکه څه ډول چې یو بوټی په پسرلی کې شین کیږي، په همدې ډول یو ماشوم په لومړی ټرایمیسټر کې هغه شین کیږي، هغه جوړیږي، هغه ګروت یا وده شروع کوي. لومړی ټرایمیسټر درې میاشتې دی، تر ډیره پورې درمل ګورې دا مهمه نقطه ده، تر ډیره پورې درمل کوم چې په حاملګي کې نقصانی دي، توان اړوي، زیان اړوي، هغه د حمل په لومړیو دریو میاشتو کې یا په لومړي ټرایمیسټر کې ډیر زیان رسوي، تر ډیره پورې په دې وخت کې، ځکه دا تهداف دغه تعداو یا تهداب دا خرابوي. کله چې یو ماشوم جوړیږي تعداف یې ښودل کیږي، تهداب یې جوړیږي. دغه تعداو یا تهداب یا بنسټ د دې درملو په ذریعه ډیر ښه خرابیدلی شي. په جینونو کې موټیشن پیدا کیږي، تغیرات راځي، په کروموزومونو کې تغیرات راولي، اعصاب جوړیدل هغه خرابیږي، یا به سپاینا بایفایډا وي، یا به ان انسیفالی وي، یا به هایډروسیفالی، یا مختلف نور حالتونه به شتون لري، یا به داسې ماشومان وي چې مایکروسیفالی لري، کوچني سرونه لري، یا به مینټل ریټارډیشن لري، دماغ به یې ښه نه وي جوړ شوی، دماغ به یې پرمختګ نه وي کړی. نو دغه ماشومان که لوی هم شي، دوی ذهني ذکاوت، د دوی ذکاوت، هوښیارتیا، تحلیل دا ډیر کمزوری وي. د دیرشو کلونو شخص د دولس کلن کس نه یا د دولس کلن ماشوم نه هوښیار نه وي. نو تر ډیره پورې درمل دا په دغه لومړي ټرایمیسټر کې ډیر نقصانې دي، او تر ډیره پورې په لومړیو دریو میاشتو کې بې پروایی هم کیږي، ځکه مور ته معلومات نه کیږي چې حمل شته ده یا نه، هغه هر ډول درمل اچوي. نو اړینه ده د ګورې مخکې ما چې د حمل نښې وښودې، د دې لپاره هم مهمې دي چې یوه مور باید پوه شي چې زه اوس کوم درمل استفاده کړم، ځکه که چیرې یوه مور په دې نه پوهیږي چې هغې حمل اخیستی ده یا حمل نه لري، هغه هر ډول درمل استفاده کولی شي، او که چیرې استفاده کړي نو نقصانات لري. نو د حمل نښې مو د دې په خاطر زده کړې چې که چیرې دا نښې شتون لري، یوه مور باید پوه شي چې هغه درمل چې د حمل لپاره ښه نه دي هغه باید استفاده نه شي. په یاد ولرئ، د حمل هغه درمل چې د حمل په جریان کې نه کارول کیږي، ټول یې درته لیست کوم او ډوزونه به یې هم درته تشریح کوو، د دې په اړه اندېښنې مه کوئ. دغه موضوع څه نه څه پیچلې غوندې ده، نو په دې اساس ما دې حالت ته پرېښې ده چې ټول هغه درمل یو لیست کړم چې هغه په حمل کې کانټرا انډیکیشن دی، معنی دا چې نه ورکول کیږي. راځو دغه دریو پړاوونو کې لومړی پړاو باندې وغږېدم چې په دې کې د ماشوم اساس جوړیږي. درې میاشتې لومړی، دوهمه، درېیمه. انځور کې وګورئ، په لومړۍ میاشت کې ماشوم څومره وي، د یو شمارې ورباندې لیکلي، لاندې لیکلي یو او مونت یا ون مونت، دومره غوندې ماشوم وي. دوهمه میاشت کې ګورئ څومره غوندې وي، تاسې ګورئ په انځور کې. او درېیمه میاشت کې د رحم سایز هم ورته پراخ شوی دی، د ماشوم په چاپیر کې یوه خالیګه هم شته ده، او ماشوم تاسې ګورئ. دوهم ټرایمیسټر باندې خلاصه کوم، دوهم ټرایمیسټر، سیکنډ ټرایمیسټر د پخپلا داسې یو مثال لري لکه اوړی، لکه اوړی. فرضاً ونه د هغه شنه شوه، پاڼې وکړې، ګلان یې، هغه غوټۍ ګلان هغه یې راوبسل، نور بیا نو میوه هغه نیسي. دلته ماشوم نو اوس پوره کیږي، ماشوم جوړیدل ډیر پوره کیږي. حتی ماشوم موږ پیژندلی شو چې ماشوم انجلۍ ده که هلک ده. دا بیا ورپسې درې میاشتې دي، د دیارلسو نه تر شپږویشت اونیو پورې دې مودې ته ویل کیږي. د ماشوم غړي ښکارا وي، هدف دا د ښکارا کیدل په دې منه چې لسونه ښکاري، چې دا لسونه دي، پښې واضح شي، مخ یې واضح شي، سترګې واضح شي، تر څنګ د بدن نور غړي، یعنی د انسان شکل خپلوي. او جنس یې هم موږ معلومولی شو د الټراساوند ماشین په ذریعه. بل دریم ټرایمیسټر دی، ثرد ټرایمیسټر. که دغه درې میاشتې موږ د منی سره پرتله کړو، فرضاً انګور دی، په پسرلي کې پاڼې هغه پیدا کوي، په اوړي کې پانې تکمیل شي، تر څنګ یې انګور دانې ونیسي، خوشین انګور وي. په منی کې د میزان په میاشت کې هغه پخیږي، یعنی په منی کې په دریم پړاو کې. نو دغه په دې معنا چې دا د پخېدو پړاو دی. اوس یو ماشوم پوره پخیږي، جوړ شوی خدای خو خام دی، په ورپسې دریو میاشتو کې جوړ شوی دی، یعنی د شپږو میاشتو ماشوم جوړ وي خو خام وي. نو په ورپسې اخیری دریو میاشتو کې دا پخیږي، جوړیږي، تر څو دنیا ته وړاندې شي، تر څو نړۍ ته وړاندې شي، تر څو یوې کورنۍ ته وړاندې شي. نو دا د وویشتو اونۍ څخه پیلیږي دغه پړاو، تر زیږون پورې. دغه پړاوونه یو په بل پسې صورت نیسي. ولې دا پړاوونه ویشل شوي؟ دا ټول یو جریان دی، نه میاشتې، د مطالعې د اسانتیا لپاره، د زده کړې د اسانتیا لپاره. موږ وایو چې په لومړی ټرایمیسټر کې باید فولیک اسید ډېر وکارول شي، ځکه په لومړی ټرایمیسټر کې د دماغو یا نیورال ټیوب جوړیږي، د دماغو جوړښت تکمیلیږي، دماغ بشپړیږي. د دماغو لپاره یو ټیوب دی چې هغې ټیوب جوړېدنه تکمیلیږي. او که چیرې فولیک اسید یا ویټامین بی نه کم وي، دغه ټیوب په سم ډول نه بندیږي او مختلف ستونزې را پیدا کیږي. ګورئ، لومړی ټرایمیسټر یادونه ځکه کیږي چې فولیک اسید په لومړی ټرایمیسټر کې ورکول کیږي. کوښښ باید وشي چې په لومړی ټرایمیسټر کې استفاده شي. یا شاید موږ داسې بیا په راتلونکي کې په ناروغیو کې ووایو چې دا درمل موږ بیا په دریم ټرایمیسټر کې ورکولی شو، ځکه ماشوم جوړ شوی وي دریم ټرایمیسټر کې، کومه ستونزه نشته. یعنی د حمل مراحل د دې لپاره مهم دي. د حمل مختلفې مودې ورباندې پیژندل کیږي. ښه، نو دوهم ټرایمیسټر کې شکلونه وګورئ. تاسې خپله کمپرایز کړئ، مقایسه یې کړئ یو د بل سره چې څومره تغییرات پکې راځي. د دوهم ټرایمیسټر اوله میاشت دا به څلورمه میاشت شي، ورپسې مینځم او شپږمه میاشت. په اخري انځور کې دغه هغه د ماشوم پړاوونه دي. په دریو پړاوونو کې لویږي. راځئ نوي درس ته. لیکل شوي دي حمل پر وخت په مور کې بدلونونه. کله چې پریگننسی شتون لري، په مور کې حتماً بدلونونه راځي، د دې لپاره چې ماشوم لوی شي. یا ځینې داسې بدلونونه دي چې د ماشوم له امله چې هغې ته انرژي په کار ده، هغې ته شیدې په کار دي، په مور کې بدلونونه راځي او مور دا زغمي. اوس هغه بدلونونه یا هغه چینجز چې په یوه مور کې پیدا کیږي کوم دي، په اړه یې غږیږو. لیکل شوي دي د حمل پر وخت د مور په وجود کې ډیر بدلونونه راځي، چې دا بدلونونه د ماشوم د وده لپاره ضروری وي. دا بدلونونه په لاندې ډول دي. د ماشوم د وده لپاره دا بدلونونه صورت نیسي. دا بدلونونه مو په څلورو برخو ویشلې دي. فزیکي بدلونونه دي، او دوهم داخلي بدلونونه دي، دریم رواني او احساساتي بدلونونه دي، څلورم هورمونی بدلونونه دي. فزیکي بدلونونه څړول دي، داخلي څړول دي، رواني او احساساتي څړول دي، هورمونی څړول دي. په هر یوه بیل بیل بحث لرم. فزیکي بدلونونه ځکه ځان ته تشریح کوو چې د نورو بدلونو سره درنه ورګډ نشي. یا دغه ټول بدلونونه که چیرې په یوه لیست په یو قطار کې ولیکل شي، شاید له تاسو ګډوډ شي، ورک شي، او یادول یې درته سخت شي. اوس فزیکي بدلون، یعنی د مور په فزیکي شکل کې تغییر راځي. فزیکي ظاهري هغه شکل چې موږ یې وینو، په هغې کې تغییر راځي. فرضاً که یو څه پخوا نرم و اوس کلکیږي، که یو څه کوچني و هغه غټیږي، که یو څه غټ و هغه کوچني کیږي، دا ټول فزیکي بدلونونه دي. کله چې په ظاهري شکل کې تغییر راشي، دې ته فزیکي بدلونونه وایي. نس یا خیټه، ابډومین غټیږي، ټول پوهیږئ. د ابډومین ساحه پراخیږي، یو دا بدلون راځي. دا خو کامن ساین دی، عمومي نښه ده. بریست یا سینه پړسیږي، نرموالی او درد لري. ګورئ، پړسو پیدا کیږي تر څنګ یې نرموالی او درد، ټینډرنس، لکه په تیر درس کې مو وویل، حساسیت پیدا کیږي. علت یې همدا دی چې مخکې له مخکې د شیدو فابریکې هغه جوړیږي. کله چې یو ماشوم وزیږیږي، هغې نه وروسته دغه فابریکې بیرته له منځه ځي، فعالیت ودروي. خو چې بیرته یو نوی ماشوم راځي، مخکې له مخکې دغه فابریکې جوړیږي. د شیدو لپاره کانالونه، الیولر ډکټ، ډکټونه جوړیږي، تر څنګ یې ځانګړي د شیدو غداوات هغه فعالیږي. دا چې نوي څه جوړیږي نو اتمن څه نا څه درد لري او بل دغه ساحه د دې پړسو پیدا کیږي. دریم، وزن کې تغییر راځي، وزن زیاتیږي. ولې؟ وزن یوه معلومه خبره ده چې یو دوهم ژوندی موجود هغه رامنځته کیږي. دوه ځانی یعنی یوه مور په دوه ځانی باندې بدلیږي، دوه ژوندي موجود باندې بدلیږي، وزن زیاتیږي. او بل څه ناڅه اشتها زیاتیږي په ډیرو حالاتو کې، او یوه مور ډیر خوراکونه کوي، د دې له امله هم وزن زیاتیږي. ځکه په مور کې میتابولیزم ډیر لوړ شي، په مور کې بیلابیل فعالیتونه صورت نیسي، نو خوراک هغه کچه هغه ډیره لوړه شي، نو ډیری وخت وزن زیاتیږي. ګورئ، ما ویلی دی چې ځینې وخت بیا د خوراک نه کرکه پیدا کیږي، خو ځینې وخت بیا ډیری وخت بیا لوږه پیدا کیږي. بل، د پوستکي رنګ کې بدلون راځي. بل فزیکی بدلون، یعنی ظاهری بدلون چې موږ یې په سترګو باندې احساسولی شو، هغه د پوستکي رنګ دی. لکه تور دغونه، په مخ باندې تور دغونه پیدا کیږي، بټرفلای شیپ. د پتنګ پر رقم د مخ رنگ بدلیږي، او یا سټریچ مارکس پیدا کیږي. سټریچ مارکس دا ځنګړی کیلی دی چې د ګیډې په سطح باندې پیدا کیږي، په لاندې برخه کې متشرک کړی دی. دا هم پیدا کیږي ځکه د ګیډې پراخوالی، دا د دې ګیډې پوستکی تر څنګ عضلات د سره کش کوي، او څه نه څه دغه درزونه پیدا کوي، درز پیدا کوي. ګورئ، او بل د ملا درد زیاتیږي. تر ډیره پورې مور دغسې په فزیکي ډول ښکاري چې هغه تاسې معمولا په فکر کې راولی چې د ملا درد لري، ملا یې نیولی وي لاس باندې، او یا د ملا په اړه شکایتونه کوي. دا څو بدلونونه فزیکی دي، تاسې ډیر واضح زده کولی شئ. بل، داخلي بدلونونه. داخلي په دې معنی چې دننه، انټرنل چینجز. زړه ژر ژر ټکان کوي، د زړه ضربان زیاتیږي تر څو ماشوم ته هم وینه پمپ کړي. او بل کوم کار ترسره کیږي، سا اخیستل ستونزمنیږي، یعنی ټکی پین یا پیدا کیږي. یو نرو، البته یوه میرمن، ژر ژر سا اخلي، د دې لپاره چې اوس د دوو کسانو لپاره تنفس برابروي، د دوو کسانو لپاره اکسیجن اخلي، یو د ماشوم لپاره، بل د ځان لپاره. ادرار زیاتیږي، دا هم یو داخلي بدلون دی. هورمونونه زیات تولیدیږي ځکه. بل، د هضم ستونزې، خصوصا د هضمي سیستم ستونزې نه هدف دی، قبض پیدا کیږي، گاز پیدا کیږي، فلاتولنس. قبضیت او گاز پیدا کیدل تر ډیره پورې په کولمو باندې د فشار له وجې دي، ځکه رحم او کولمې یو له بل سره نږدې دي، سره وصل دي، تقریبا سره نږدې، یا یو د بل په شاوخوا کې پراته دي. نو رحم چې غټیږي، په کولمو باندې فشار وروړي، او د کولمو لپاره هغه ساحه چې هغوی پکې حرکت وکړي هغه کمیږي. نو د کولمو حرکات کمیږي. کله چې د کولمو حرکات کم شول، دا ومنئ چې قبض هم پیدا کی ځکه د قبضیت یو لامل دا ده چې د کولمو حرکات کمیږي. ښه، بل دریم رواني او احساساتي بدلونونه، ځینې رواني ستونزې هم پیدا کیږي. فرضاً مزاج ژر بدلیږي، موډ کې تغییر راځي. مزاج دې ته وایي چې یو نفر خوښ وي، خوشحاله وي، یا خفه وي، یا ژاړي، یا خاندي، دا مزاج دی. په دې کې بدلون، ځینې وخت خوښ وي، ځینې وخت یوازې خفه وي، ځینې وخت بیا ژاړي. نو میندې دغه تغییرات پکې راځي، په اړه یې ډېره اندېښنه مه لرئ، دا طبیعي دي. بل ویره یا اندېښنه پیدا کیږي، یو ډول انزایټي ورسره پیدا کیږي. د ماشوم د اخیستو سره یو ډول ویره یا انزایټي لري، یعنی معمولا ډار ورته پیدا کیږي، یا د یو څه نه ویره ورته پیدا کیږي. کوم څه داسې نه وي چې هغه دې وویروي. معمولا هغه ښځې یا هغه مېرمنې چې حامل لرونکي دي هغه ډېرې ډارېږي. بل د خوب کمښت یا زیاتوالی رامنځته کیږي، خوب یې ګډوډ کیږي. ځینې وخت ګورئ، مسایل ډېر مهم دي. ځینې وخت داسې وي چې یوه مور خوب ته ځي، خو هم د ماشوم حرکتونه دومره زیاتیږي چې هغه خوب ته نه پرېږدي، نه آرام وي. او که چیرې بیا ماشوم آرام وي، مور ته هم خوب ورځي. بل هورمونی بدلونونه دي. په هورمونونو کې کوم بدلونونه راځي؟ د پروجسترون او استروجن کچه لوړیږي. دوه هورمونونه دي، پروجسترون استروجن، د دې کچه لوړیږي چې دا د ټولو بدلونونو لوی لامل دی. د ټولو بدلونونو لوی لامل همدا دی چې پروجسترون او استروجن، کوم چې د حمل پر مهال ډیر تولیدیږي، دغه تغییرات هم په بدن کې ډیر رامنځته کوي. تر ډیره پورې همدغه هورمونونه ډیر رول لري چې په بدن کې مختلف چینجز پیدا کړي، مختلف تغییرات پیدا کړي. ښه، لاندې لیکل شوي دي، دا ټول بدلونونه طبیعي دي. دا په طبیعي ډول یوه حمل لرونکې مور لري، خو که شدید شي ډاکټر ته باید تګ وشي. هغه که ډاکټر یا ډاکټر، معمولا په طب کې ډاکټر د ډاکټر او ډاکټر، یا د نارینه او ښځینه دواړو لپاره ډاکټر کلمه استفاده کیږي، هم د ذکور او هم د اناسو لپاره. لاندې لیکل شوي سټریچ مارکس، ټی به نه وایي، ښه، سټریچ مارکس، د حمل پر مهال د ګیډې پر دیوال، ګورئ، د حمل پر مهال د ګیډې پر دیوال باندې د فشار د زیاتوالي له امله کرښې یا لیک پیدا کیږي چې ورته سټریچ مارکس وایي. تاسو به ډیری ملهمونه یا کریمونه وګورئ، په هغې باندې به لیکلی وي چې ټریټمنټ فار سټریچ مارکس، د سټریچ مارکس د تداوی لپاره، یعنی هغه کیلې چې د دې نوم د برخې په شاوخوا کې پیدا کیږي. تر ډیره پورې کله چې حمل پراخه شي، د ماشوم سایز غټیږي، رحم سایز هم غټیږي، د پوستکي دغه سطح کش کیږي، یو ډول لیکې هم پکې پیدا کیږي، حتی دغه لیکې ډېرې ژورې هم وي ځینې وخت. تر ډیره پورې بیرته خپله ښې کیږي، او ځینې وخت دغه دوامداره پاتې کیږي. د دې لپاره ځینې ملهمونه یا کریمونه شته دي چې دغه کرښې بیا هغه بیرته سموي، خو تر ډیره توصیه باید داسې وشي هغه مرګانو ته چې هغوی په دریم ټرایمیسټر کې وي، چې تاسې دغه ساحې دا د لاسونو په واسطه ما ګروئ، د لاسونو په واسطه یې ما توګی ما یې ګروئ، تر څو دغه سټریچ مارکس دا پراخ نه شي. ښه ګرانو محصلینو، هم دومره درس بس دی، مطالعه پکې وکړي، ګورې ډیر جالب مهم درسونه دي. هر درس ډیره نږدې اړیکه لري، خصوصا د قبیلګۍ یا د ولادي برخې له څانګې سره. راځي حاضری اخلم، هیله ده حاضر به یئ. نن دریمه درسي خپرونه ده، د حاضرۍ توری د بی توری دی. نو هیله داسې ده چې تاسې به حاضر یئ، او دوهمه دایره چې بی توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. هر چیرې چې یئ، ښاد اوسئ، علم عمل شه.
طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.